مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یول سیمه وجېدی. د مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او نجیب عامر هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان نجیب عامر.
پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي د سولې لپاره څلور اړخیزه هڅې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختموي. قطر او پاکستان د ګیسو د راکړې ورکړې یوه بې سارې پروژه لاسلیک کړه. نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 130 کسانو ته مرګ ژوبل اړول. پورا خبرونه په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي. ډاکټر عبدالله وحید پویان د شروع په ورځ پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه څلور اړخیزه غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باورۍ په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د زیاته کړه
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلورخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مندي، دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي.
افغان جنرال کونسل د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د هغو مامورینو خلاف د جدي اقدامات وکړي چې اسناد لرونکي افغان کډوال او افغان سوداګر زوروي. د پاکستان د پوز مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال راحیل شریف چې د فبروري په 10 نیټه په راولپنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کوله دای هم ویل چې ترهګرۍ خلاف د جنگ نوعیت کړکېچن دی او پر ضد د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نوموړي وویل د زربیاز په عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مهمې بریاوې ترلاسه شوې دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه شوې ده. دوی وایي ناپیژانده وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.15 میلیونه ټنه اوبلن ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دو ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی. په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 بلیون ډالر ارزښت لري. د پاکستان د پېټرولیم وزیر شاهد حقان عباسی وایي له دې پروژې سره به د دوی د غازو 40% اړتیاوې پوره شي. نوموړي رسنیو ته ویلي دا تړون د پاکستان لپاره مفید دی او په کال کې 1 بلیون ډالر دوی ته سپموي. د قطر خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د غازو لیک به په مارچ کې پیل شي او تر 2013 کال پورې به دوام وکړي. د پکتیکا د ګوملی ولسوال د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دینارخیلو سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته یې تلفات اړولي دي. د چهارشنبې په ورځ د ګوملی ولسوال شایسته خان مشال لډیو ته داسې وویل
هغه زموږ او د پاکستان د سرحد ده خو هغه ځای سابي دفترې کې پال کولې جرجې کولې هغه د ګوملي مربوط ده. بیا د طالبانو لخوا حمله پرې راخیستلې وه. د دې د حملې فطرت کې د دوی درې غټ قمندانان چې هنر فرید طوفان ده دا درې سره وژل شوي دي، مړه دي او اوس هم جنګ تېره ورځ هم جنګ روان و. حالات اوس هم څنګه روس سره ناستي.
د شایسته خان په خبره چې وسلوالو طالبانو د دینارخیلو له اوسیدونکو غوښتي چې د داعش ماتولو لپاره له دوی ملاتړ وکړي. وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب چې د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې مشر دی، د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو تویل ل پرون مازیګر را پدی خو سخت طوفان د سالنګ لار تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړي دي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر طوفان مخکې تیره ورځ د مسافرو یو بس له یوې پیښې سره مخ شو چې لامل یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل تنه نور ټپیان شول. د جنرال رجب په وینا نن به هم د سالنګ لوی لار د موټرو پر مخ تړلې وي. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبه په ورځ دوه خزینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوځول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. د بورنو ایالت د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو چارواکي وایي درېمې ځانمرګې بریدګرې وروسته له هغې له حملې انکار وکړ چې ورته معلومه شوه په همدغه کیمپ کې مور او پلار او ماشومان هم موجود دي. دغه میرمن اوس د پولیسو په ولقه کې ده او د نورو بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په ترڅ کې په کیمپ کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوی دی. چارواکي وایي په دغه برید کې 70 کسان نور ژوبل شوي هم دي. په کیمپ کې 50,000 هغه کورنۍ ژوند کوي چې د بوکو حرام ډلې له ویرې کډه کولو ته اړ شوي دي. ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارډ لخوا نیول شوي وو. په انځورونو کې د هغه سرتیر عکس هم شامل دی چې ژاړي. امریکا د دغو عکسونو خپرېدل یو پروپاګان او د کرکې وړ کار بللی دی. راپورونه وایي تازه ویډیو د ایران په سرکاري تلویزیون هم خپور شوی دی. په یوه ویډیویي کلپ کې یو امریکایي سمندري سرتیر لیدل کېږي چې خپلې اوښکې پاکوي. په ایران کې سغدریزې ډلې د دې چې تیره میاشت ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون لاسلیک شو، واشنگتن ته د دښمن په نظر ګوري او داسې ښکاري چې د یادو انځورونو خپرول د امریکا د خجالتولو په مقصد ترسره شوی وي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. کچرې تاسې د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي چې د سولې لپاره پیل شوې څلور اړخیزه هڅې به بریالۍ شي.
د جګړې مخه ونیسو، سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي، د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
که په نږدې راتلونکي کې سرشمېرنه ترسره کیږي، خو یو شمېر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغې پروسې بایکاټ کوي. په پاکستان کې میشه هندو ټولنه د خپل ودونو په اړه د هغه بل هرکلی کوي.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا مریډي او هغه نه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف.
په سوات کې یو غیر دولتي اداره پیغلو او ځوانانو ته د جمهوري اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي.
هغه علاقه کم چې د جنگ نه زپلې شوې دي، متوانایي چې د پزوانانو کې چاغه غوي په خطرې قباني د خپل معاشري بود لپاره استعمال کی.
شننه او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیدو تاسو غوږ درنو اوریدونکو، په پیښور کې افغان جنرال کونسل ډاکټر وحید پویان وای ترهګری د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونو ځپلی دي. نوموړي پرون په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی هیله لري چې د سولې لپاره پیل شوي څلور اړخیزه هڅې بریالۍ شي. د همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په اړه زیاتوالی باندې هم ټینګار وکړو. نور حال پیښور د ځلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
پیښور کونسلګری کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډېر اغېزمن شوي دي. نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نور مخه ونیسي، ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده. د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله دا موږ په کلک الفاظو باندې غندو. نور باید د دې خیرنې جګړې قربانی نشو. دا زمون وظیفه ده چې په هر ځکه یو د دوړو هیوادونو په هر ګول کې چیو په هر قیمت چې کېږي د جګړې مخه ونیسو. سولا پردیو موږ ته خیرات نه راکوي، د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نزدیو کې د دوړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال وویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړي کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې څلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی، دوی په دې صفا نیت مند دي، دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کی. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي.
ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیاته شمېره کې افغان کډوال میشت دي. دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خاورې ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیسوالو لخوا زورول کیږي.
زه د پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشر نه هیله کوم چې هماغه د وروري فضا ته ادامه ورکړو او کم پولیس چې په لارو کې خلک پازابوي دا هغوی مخنیوی وکړي.
افغان کونسل جنرال دا هم وویل چې د دواړو خواوو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دواړو خواوو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. دغه راز په دواړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیه کوي او د خبریالانو د تګ راتګ لپاره به زمینه برابروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یولس بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په دونیمه بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. مشال اړیکه تاسو غوږې درنو ودونکو، د پاکستان د فوج مشر وای وسله والو ته د بهرنی او دښمنو ایجنسو لخوا فنډونه ورکول کیږي، خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال رایل شریف د پرون په راولپنډی کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا کوله، وی ویل چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکېچن دی او پر ضد یې د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا کرم خان راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکېچن دی او د دې مقابلې لپاره د متحد کېدو او د ثابت قدمۍ ضرورت دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر وویل چې وسلوالو د بهرنۍ استخباراتي ایجنسیونه فنډونه میلاویږي او د وسلوالو خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. جنرال راحیل شریف غونډې ته د اپریشن سروې اس په اړه وویل چې اپریشن کې نمایه کامیابیانې هم ترلاسه شوې دي او د ملک د وسلوالو خاتمه کیږي. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د بیکورشو تک په معاملې هم خبرې اترې وشوې او ویل شو چې د بیکورشو خلکو په علاقو کې استحکام او ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره به ټول وسایل او کوششونه په کار راوستل کیږي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په امنیت هم خبرې اترې وشوې.
رابع اکرم خان وا چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف د سرګندونو په اړه یې تفصیل وړاندې کول. زو بلوچستان ته د بلوچستان په پنجګور سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یو میلمستون برید کړی چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او اغوا په پیښو کې مطلوب وو. د برید ذمواري رسنیو ته بلوچ لیبریشن فرنټ نومي وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. نور تفصیل لکوټینا د خدای نور ناصر په رپورت کې وو.
د بلوچ میشته پنجګور سیمې پولیس وایي له دې شاره شاوخوا 3 کیلومتره لرې په کلي بونستان دازي کې وسلوالو په ډزو شپږ تنه وچلي او په تیښته کې بریالي سوي دي. د دغې سیمې د پولیسو په خبره د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه وسلوالو په یاد کلي کې د محمد اسماعیل په نامه د یو تن پر میلمستون برید کړی چې په کې یې د میلمنو او قربنو په شمول شپږ تنه وچلي دي. پولیس زیاتوي تر دې برید وروسته وسلوالو د دې کسانو وسلې او موبایل ټلیفونونه هم ځان سره وړي. د پولیسو په خبره په وژل سویو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې مطلوبه وو. بلې خواته پر ټولنیزو رسنیو بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو وژل سوي کسان د پاکستاني استخباراتو مخبران بللي او زیاتوي دا د پاکستاني ریاست د یوه ډیت سکواډ غړي وو چې د ازادي غوښتونکو لخوا وژل سوو. د دې برید مسؤلیت هم رسنیو ته د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو یوې وسلواله ډلې BLF یا بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال اړیته تاسو غوږې درنو اردوونکو یو ځل بیا زو کوټې ده. په پاکستان کې په نږدې راتلونکي کې سرشمیرنه یا مردم شماری ترسره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغې پروسې بایکاټ کوي. دوی وایي په یاده صوبه کې په لکونو افغان کډوال هم ژوند کوي چې په سرشمیرنه کې پښتانه حساب دي شي او په داسې حال کې به د بلوچو نفوس تر پښتنو کم وښودل شي. خو بل پلو پښتانه ګوندونه بیا دا تورونه ردوي او وایي چې بلوچ ګوندونه په بایکاټ کولو په پخوانیو سرشمیرنو کې شوی ټګي پټول غواړي. پر دې موضوع نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورټ کې اورو.
ټاکل سوی چې په راتلونکو مارچ میاشت کې په پاکستان کې دغه هیواد شپږمه سرشمیرنه ترسره شي. شاوخوا 10 کال وروسته چې همدا سرشمیرنه ترسره کیږي، په بلوچستان صوبه کې میشت اکثره بلوچ ملتپال له دې څخه د بایکاټ خبرونه ورکوي. بلوچستان نېشنل ګوند چې له مودې راهیسې ورته بیانونه ورکوي، لومړی محمد یاد ګوند له یوه مرکزي غړي غلام نبی مرید څخه د دوی د غوښتنو او اندېښنو په حق وپوښتل.
یو خو دلته په بلوچستان کې سیاسي حواله باندې د حالات بهتر نه دي. دوم چې دی دلته 40 لکه افغان مهاجرین چې دلته ناست دي، هغه او بیا په دې کې نادرا په خپله دا خبره د دوی خپل بیان دي چې دلته 5.5 لکه کم شناختي کارډونه چې جوړ شوي دي، په هغه کې دغسې خاندانونه دي چې د دوی خاندانونو دلته وجود نه وو، دا افغان مهاجر وو.
غلام نبی مرای او د ګوند ادعا کوي چې په بلوچستان کې 40 لکه افغان کډوال ځای سوي او ځکه نو دوی په داسې حالاتو کې په کومه سرشمیرنه کې ګډون نسی کولای. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ بیا د مری او د ګوند دا خبرې بے بنسټه بولي او زیاتوي په داسې ادعا وو دوی د تیر وخت غلطې سرشمیرنې پټوي. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګنده نه ده چې آیا په رښتیا به ټول بلوچ ملتپال له دې سرشمیرنې څخه بایکاټ اعلان کړي او کیا. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال سید انورشاه بیا وایي پښتانه چې په مخکینیو سرشمیرنو کې په اقلیت کې بدل شوي وو، اوس بلوچ ملتپال په ویره کې دي چې که سمه سرشمیرنه وسي نو هسې نه چې تر دوی پښتانه په شمیر کې زیات شي.
اقلیت
منی کی نہ منی خدا خبر کی دا وقت سنی انسانان پشتو زبا وی فقط دا صوبہ کی بل آواز بدلی نہ ویل کیجی
په دغه هیواد کې ورستۍ سرشمېرنه په 1998 عیسوي کال کې سوې وه چې تر مخه یې د دغې صوبې ټوله آبادۍ 15 لکه وه، خو په کال 2011 کې د کورونو د شمېرنې له مخې د دغې صوبې آبادۍ 1.3 لکه ته رسېدلې. بلوڅ ملتپال همدې ته په پام سره وایي چې په پښتون مېشتو سیمو کې د آبادۍ بیخي زیاتوالی د افغان کډوالو له امله سوی، خو پښتانه ملتپال بیا د دې برعکس زیاتوي. د پښتنو آبادۍ تر 1998 ځکه ډېره زیاته سوې چې د دوی په خبره دوی له هغې سرشمېرنې څخه بایکاټ کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ته تاسې غوږ درنو درنو زو بنو ته. پرون په بن کې د مولانا مفتی محمود د کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د ستنولو پروسه دې چټکه کړي، وران کړل شوي بازارونه او کورونه دې ورغوي او خلکو ته دې د شوي تاوان معاوضه هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه عملیاتو کې په لکونه قبایل بیک ورکړل شوي ول. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
مفتی محمود کانفرنس په موقع د جمعیت علماء اسلام فیډل خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو نه علماء کرام او شمالي وزیرستان عثمانزای مشران په ګڼ شمیر کې جمع شوي ول. علماء کرام او مشرانو وویل دولت د شمالي وزیرستان عوامو کورونو تحفظ یقیني کړي او کډوال د زرخ پلوسی متاستانه کړي. کانفرنس په موقع مفتی عبدالشکور خپل وینا کې وویل
رنگ ادا میرا مشاہ رنگ ادا نما بچی سے بول جائے تو چی سے رنگ یہ ماں گے در جواہ سو گناوا چی ماں گے کور دروازے دل تنی نم کی یہ گے سو گناوا دا یہ گے پسنا بر چانے کی ہوئی دا گلل چانوں کو.
غونڈے تا وینا پر محال چیف آف اتمانزائی ملک نصر لاوا وائل کڈوال چی دولت واپس لے گی نو تش یا خالی کورونو تا نه بلکې د دوی د توانونو د اول نه ازاله وکړي. ملک جان فراز وویل د دوی خښتو او مارکیټونو کم ګنا کړي چې وران شول. دغه غونډه کې جمعیت علماء اسلام، علماء کرامو او شمالي وزیرستان عثمانزای مشرانو شریکا پر دولت غږ وکړو چې نور دې د شمالي وزیرستان خلک نه ځپلې شي او د دوی د سامانونو نیلامي که مزید بند نه کړي نو سړکونو ته وځي او د وزیرستان نه به بنو په طرف یو ګاډی هم نه پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. درنو ودونکو، په پاکستان کې میشت هندو ټولنه د خپلو ودونو په اړه د هغه بل هرکلی کوي چې تر مخه به یې اوس د دوی ودونه د پاکستان د شناخت په قامی اداره یعنی نادرا کې رجسٹر کولی شي او د دوی د طلاق او وراثت مسلې به هم د دغه بل لارې هواری شي. زمونږ همکاري فرخند اسد د دغه بل په اړه د هندوانو د مشرانو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د میشت هندوانو د ودونو طلاق او وراثت په اړه بل د قامی اسمبلی د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې منظور کړ او اوس به د بحث لپاره قامی اسمبلی ته وړاندې کول شي. د دغه بل د مسودې تر مخه د 18 کالو کم هلک او یا جنۍ واده نشي کېدی او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجسټر کولی شي او هندوانې ښځې به خپل قامی شناختی کارت کې هم د خپل خاوند نوم لیکلی شي او دا شان د دوی بچي به رجسټر کولی شي چې دې سره به دوی ته په پاسپورټ او شناختی کارډونو کې اسانۍ هم وي. د قامی اسمبلی یو پخوانی غړی آریش کومار وایي د دغه بل منظورېدل به د دوی ګڼې مسلې هوارې کړي.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا مېریډي او هغه نه وایف څوک بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف ته نو دې سره کم از کم اتلیست چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجسټریشن به کېږي هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. مخکې خو چې چا سره څوک بلا بړلو مو هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا مونږ ورته لیبر کلاس وي نه غریبانان خو کورټ سم نه شي تللی
دغه بل کچیر منظور شي نو دا به په ټول پاکستان کې عملی وي. د مسلم لیگ نون ګوند د هندو ټولنې د قومي اسمبلی غړی رامیش کمار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه دغه بل اسمبلی ته وړاندې کیږي.
له دې سره به ډېر اثر پرېوځي. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجسټر وي او په شناختي کارډ، پاسپورټ او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي. په روانو 15 ورځو کې به دا ممکنه ده له اسمبلی نه هم منظور شي.
د
پاکستان د هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې 70,000 هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشت دي. د دغه ادارې یو چارواکی سنیل کمار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د مذهب د بدلولو ده چې د دغه قانون سره به یې مخنیوی وشي.
اوس به نه یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هوارې شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کوم جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانانې جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 1300 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه بل هرکلی کوي خو سنیل کمار وایي اوس هم په دغه بل کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دغه بل د مسودې نه لرې نه کړل شوی.
د دې بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي.
ډېر وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او په هغوی د دین د بدلولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره دې قانون سازي وکړي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال اړیته تاسو غوږې درنودونکو له پاکستان خبرېدونکو ډان ورسپانې په یو رپورټ کې لیکلي د اسلام آباد د سور جماعت پر مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د فرقه ییزو تاوتریخوالي پیښو د رامنځته کولو د هڅو او لا قانون ګرځول شو وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګیدو باوجود حکومت نوموړي ته لاس نه چوي. د لیکنې تر مخه له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد جوړ کړل شوي قومي اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه کوي. د لیکنې نور تفصیل له هارون باچا اورو.
د ډان روزپانی لیکنه وایي د اسلام آباد د سور جماعت امام مولانا عبدالعزیز 13 میاشت پر ټولنیز میډیا خپور کړي یوه ویډیویي پیغام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر یوه جګپوړي چارواکي تورو لګاوه چې د یادې ادارې له نورو چارواکو سره د هغه په مثبتو خبرو اترو کې ستونزې جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان امنیتي ادارو دا ځل د مولانا عزیز لخوا د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو هڅو مخه نه ده نیولې. لدی دا ثابتېږي چې په پاکستان کې هغه چاته چې د هغه هیواد اساسي قانون نه مني او د تروریستي فعالیتونو په زغرده حمایت کوي هیڅ نه ویل کیږي. لیکن اکاګي د مولانا عزیز په څیر د یو کس پر ضد د حکومتي اقدام نه کېده دا جوتوي چې د ترهګرۍ پر ضد پر قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزیر اکثره وخت مولانا او دغه د مدرسې خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه وي دغه پر وړاندې د حکومتي اقدام کېدلو تمه لرل ابستي. مولانا عزیز تیره اونۍ وویل چې دی تیار دی چې د سور جماعت پر ضد د 2001 کال د پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان د هغه وخت پوځي امر جنرال پرویز مشرف معاف کړي. لیکن وایي استخباراتي ادارو تیر کال رپورټ ورکړی و چې د مولانا عزیز له ترهګرو ډلو سره اړیکو د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. په رپورټ کې د هغه ویډیو یادونه هم شوې وه چې پکې د جامع حفصه زده کوونکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ اعلان کړی و. د لیکنې تر مخه د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د سور جماعت د اړیکو خبره اوس پټه پاتې نه ده، خو د مولانا د شاګردانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ورتلو خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده. لیکنه زیاتوي د اسلام آباد یو عدالت د مولانا عبدالعزیز د نیولو امر کړی و، خو هغه لا هم نیول شوی نه دی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي له عدالته یې تر نیول کېدو د مخه ضمانت له دې وجې وانخیست چې استخاره یې کړې وه او دا چې هغه پکې له دغسې کولو منع کړل شوی و.
هارون بچاو چې تاسو د ډان د ورسمان د یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کولې، درنو کوم دې سره وخت شوی دی. د غرمې 12 بجې نجیب عامر نه د خبرونو لنډې زورو.
په پېښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه ناپیژند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ ته حملې ذمهواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه یې پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.15 میلیونه ټنه مایا طبیعي ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی. په افغانستان کې د روسي سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الیگزاندر مانتیس کی د خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره وکړه. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لار تګ را تګ نه کوي. چارواکي وایي له پرون مازیګر را پدې خوا سخت طوفان د سالنګ لار تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړې دي. د پاکستان مشهوره ناول، افسانه او ډرامه لیکونکي فاطمه سوریا بجیا د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې وفات شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې د هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه ورکړل شوي وو. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبه په ورځ دوه خزینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 70 نور ژوبل شول.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چرچې د مشال اړیو خبریال سراج زهید د پاکستان د ځینو رسمانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې کې وای د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کې دی چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی، خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې را مخې ته دي. اول دې داسې ښکاري چې د قبایلی علاقو په معاملاتو کې د کور دننه سم مشکلات او تحفظات موجود دي، او هم دا وجه ده چې د خیبر پختونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلی علاقو کې دی د حکومتي ریډ داوا هغه وخت وکړي شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپل کورونو ته ستانه کړي، او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي، ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې په جوړولو لپاره کار وکړي شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار وکړي، او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلی سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کوټلي او سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ آج ورسپڼې خپلې ادارې کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهدو باندې لیک کړی دی، او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی معاهدې د پاکستان د توانۍ د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرول په نرخونو کې کمی هم کړی دی، خو اصل خبره اولس ته د دې فائده رسیدل دي. نو که د قطر ناګیز هم درآمد او د دې فائدہ ولسته نرسي نو بیا د دې څه فائدہ نشته. ادریا اخري کلی کی کده قطر سره د ال ان جی مهدوی او د تاپی منسوبه وی او د پاکستان ایران د گیس پائپ لائن منسوبه وی. ضرورت دې خبر دې چې د حکومت د ټول اقداماتو ګټه ولسته ورسي نو هله به د حکومت د هلي ضلع ته کار وی. نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غور کړن لار جوړ کړي. یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو سره ګټه نه رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلاتو د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فاینانشل ټایمز او ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې ولس د سخت دریځۍ مفکوره رد کړې ده او رو رو خپل عادي ژوند ته واپس ستنېږي. بلخ افغان پالیسۍ مجلې لیکي چې د تاپی پایپ لاین د ګیس پروژې نه به په ګټې اخیستو سره په افغانستان او پاکستان د انرژۍ په برخه کې خود کفیل شي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمیر سیمې د طالبانایزیشن مفکورې او سخت دریځۍ دومره په خپله ولکه کې اخیستې دي چې د دغو سیمو ګڼ شمیر زده کوونکو د روایتي سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورځپاڼې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پرتشدد ډلو او د هغه سخت دریځو سنی مسلکه ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، څوک چې موسیقي او فنون لطیفه سره تړلې پیښې غیر اسلامي ګڼي او ادبی هلو دلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریه پر مخ بوزي. خو د ورځپاڼې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سخت دریځۍ مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تیرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کېږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیموونکي یوې ادارې آکسفورد یونیورسټي پریس ورځپاڼې ته ویلي دي چې سخت کال د دوی لخوا جوړ شوي دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو. او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو نه څه د پاسه 3 عرب مکعب فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره د دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 عرب مکعب فوټه، هند ته 4 او پاکستان ته به 6 عرب مکعب فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډیر خوشاله دي او د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه لیدلوري ته به د حقیقت شکل ورکړي کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزي نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د وړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمښت سره مخ کیږي، داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو دونکو، په افغانستان کې د اصول لپاره هڅې دوام لري. په دې رسو کې سلور اړخیزه خبرې ترې هم پیل شوې. خصوصا د کوم طالبانو سره کېږي ځکه چې دوی په ډیرو ډلو ویشل شوې دي. پاکستان وایي هڅه کوي زیات نه زیات طالب ګروپونه د سولې پروسه کې شامل کړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې دا هر څه هله شونې دي چې طالبان مثبت غبرګون وښایي. نجیب عامر د مقالې نورې برخې دروي.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې طلعت مسعود لیکي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکې لخوا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې د طالبانو په غبرګون پورې انحصار لري. د لیکوال په باور دا ډیره مهمه خبره ده چې دغه هڅې کامیابی شي او په افغانستان کې سوله او استحکام راشي چې ورسره د سیمې استحکام هم تړلی دی. په بله معنا که افغانستان کې له سیاسي لارې د مسلې حل راوځي او جنگ ختمیږي نو دا به په پاکستان کې دننه هم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مرسته وکړي. له دې سره به تحریک طالبان پاکستان ډله کمزوري شي او په افغانستان کې به هم د دغې ډلې اثر او رسوخ کم شي. په عامه توګه داسې یو تاثر موجود دی چې پاکستان طالبان د یوې الې په توګه استعمالوي او غواړي چې په افغانستان کې خپل اغیز بیا ترلاسه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې په وروستۍ سلور اړخیزه غونډه کې ویلي چې هڅه به دا وي چې د طالبانو زیات نه زیاتې ډلې د خبرو میز ته کینول شي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سره د مضبوط اړیکو د جوړولو هڅې پیل کړي او د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو وروستۍ راکړه ورکړه ښکاره کوي چې د جنرال هڅو یو څه رنګ راوړی دی. د مقالې لیکوال لیکي دا خورا ستونزمنه موضوع ده چې د طالبانو کومه ډله باید خبرو ته کینول شي ځکه چې طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوي دي. لیکوال وایي ښایي دا به اسانه وي چې د ملا اختر منصور په مشرۍ کې هغه طالبان د سولې پروسې ته راوستل شي چې پاکستان کې اوسیږي او په عامه توګه د کوټې د شورا په نوم هم پیژندل کیږي. خو بل پلو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې هغه طالبان سولې ته راوستل شي څوک چې له داعش سره یو ځای شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د طالبانو غوښتنو منلو ته لاره هواروي، خو بل پلو ملا منصور ویلي د افغانستان اساسي قانون دې د شریعت او جهاد په رڼا کې ترتیب کړی شي. په عین حال کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل ټول پام د طالبانو سره خبرو ته اړولې. جنګ سالاران او د مخدره موادو مافیایي ډلې بیا هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي پروسه لا کړکېچنه کړي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
درنو دن کوزو کورمتا په کورمکی د تعلیم محکمه یو شمیر کسان داسې دي چې له درې کلونو رایسي برتی شي بي خونه نو کوي په خښي بي او نو ورته تنخواګانی بلاویږي. د احتجاجونو روسو د تعلیم محکمه د ځینو کسانو نوکرانی په خښي کړي، خو ورسره ځینې کسان یې متل کړي هم دي. په سیمه کې د مشال اړو خبره تاریخ روزي په دې رپورت کې باور چې متل شو کسانو تندېخنو او د هغوی د غوښتنو په جواب کې د تعلیم محکمه مشران سوای
په کورما کې معطل شوي د تعلیم محکمې یو شمېر ملازمینو د خپلو نوکریو د بیا بحلېدو غوښتنه کړې ده. د معطل شوو ملازمینو په خبره دوی په داسې حال کې د نوکریو نه لرې کړي چې خپلې نوکریانې د پخولو او تنخواګانو لپاره د درېو کالو نه په احتجاج وو. محمد صدیق په نوم معطل شوی یو ملازم مشال لوډیو ته وایي درې کاله وړاندې برتی شوی وه چې په هغې کې تعلیم محکمې د اوو دېرش کسانو نوکریانې پخې کړې او نو ټولې د نوکریو نه لرې کړل.
کوچی په سرکاري سکول کې کلرک دی وای خپل ډیوټي په بندې سره کوله، خو نه پوهیږي چې بیا ولې د نوکری نه لری کړو.
دغه مسالې په اړه د تعلیم محکمې مشر چارواکی مجید ګل مشال لوډیو ته وایي ډیر شونه زیات کسان داسې دي چې هغوی په دې ماتل کړي دي چې برتی د تعلیم محکمې د پالیسي مطابق نه وه.
یا د دو سرټیفیکیټ چې د چا ولا فیک ان بوګس وو د دې لکه انکرانی وشولې نو دوه درو کې د پوینټ ورک فور یو سی لیګیشن وې دو خلاف نو حکومت سرکار او سر په چا سره ظلم نه کوي، خو لکه فریکل له دو کې انکوایری روانه وه. کله انکوایری او شکی روانه وي نو ته هغه ته تنخوا ورکوای نه شي.
واضح دی چې 2013 کال د جنوري په میاشت کې د کورمې د تعلیم محکمې د اتوش په تو کسانو برتی کړي وا چې وروسته بیا په دې کې د انکشاف وشو چې دغه ملازم مینو د برتې په وخت درغلی شوې ده. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
څه کله مسلسل تعلیم ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال د تاسې غوږې درنو ودونکو زو خیبر ایجنسی ده. د خبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو ویلي چې دوی به د روانې میاشتې 15 نیټې نه په پیښور کې د فاټا د حقوقو او عیني حیثیت په حق له یو احتجاجي ناسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه یوړل شي او قبایلو ته هم بنیادي انساني حقوقونه ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا پر جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به پر روانو نږدې ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې حکله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدی مشال ریډیو ته وویل
دا به 15, 16, 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به د پاره پاټې مرکزی او صوبایي مشران شرکت کوي او په دې کې به موږ کوشش کوو چې د فاټا چې څومره مشران دي څومره سټوډنټان دي څومره سیاسي خل دي دا ټول به په دې کې ګډون کوي او ان شاء الله موږ به دې درې ورځې درننه یو غږ مرکزی حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې کې لکه په دې فاټا کې اف سی آر نه منو موږ د ظلم زیاتې نه منو.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي.
فاټا چې کوم دی دادی په صوبه کې مرشي زموږ همدا موقف دی چې په فاټا چې کوم دی د قومي اداره کې شامل شي. فاټا چې کوم دی دادی د قبیلیت نه وځي دا زموږ موقف دی. فاټا چې کوم انفراستراکچر تباه برباد شوی دی هغه د پاره ډیمانډ دی د هغه د امن خبره کوو.
او د عوامي نېشنل ګوند منظور پریدي تکړه
باید د دې خبرې ضرورت ته چې قبایلی خلکو ته د پاکستان د شهریانو حقوق ورګي کم چې بنیادی انساني حقوق د قبایلو حق دی.
او د جماعت اسلامي ګوند زرنور پر دی وویل چې موږ فاټا ته د یو کونسل حیثیت ورکول په حق کې نه یو او باید د آئین په 247 کې دی بدلون راوسته شي.
د موږ غټه مطالبه هم دغه ده چې اف سی آر د ختم کړی شي او فاټا چې کم دو دا په صوبه خیبر پختونخوا شامل کړی شي.
خو بیا په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا رای مخې ته راغله او د دغه ګوند یو مشر مفتی اجاز وویل
نو موږ موقف خدا دی چې د فاټا کې چې کوم نظام دی د اف سی آر دا ظالمانه نظام دی او د فاټا نه دا ختم کړی شي. خو مخکې دا چې د اف سی آر د خاتمې نه وروسته بیا څه شي نو په دې کې د جمعیت علما اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا یو علیحده صوبه جوړ کړی شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې تر اوسه په باجوړ مومندو او شمالي وزیرستان کې خپل غونډې کړې دي او د قبایلو رائے اخیستې ده. او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رائے باخلي او د هغې نه پس به د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه کومې نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر کا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کی جمع پس پوزیشن لا گئے.
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے.
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال لرته تاسو وګورئ درنودونکو یو غیر دولتي اداره سیاد د پاکستان د نورو سیمو په شان په سواد کې هم پیغلو او ځوانانو ته د جمهوریت اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي او د شخړو نه د وتلو لارې هم ورته ښایي. په روزنیزو پروژو کې برخه اخیستونکي ځوانان او پیغلې وای لدې پروسې زیاته ګټه ترلاسه کړې ده. د سواد نه مشال لري خبريال نیاز احمد خان نور حال لا کوي.
سوات بنگوره کې پیغلو او ځوانانو ته روزنه ورکوونکي ټولنې سیات سوات مشر نسیمارا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول پاکستان کې په زرګونو پیغلو او ځوانانو ته داسې روزنه ورکوي چې دغه پیغلې او ځوانان د قام په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. دغه کې د سوات سیمه هم شامل ده. دوی وویل
مقصد دا دی چې هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي د هغې علاقې ځوانان ته چې دی هغوی ته خودنه داسې وکړي، داسې هنر ولا ورکړي، داسې زده کړه ولا ورکړي چې دا هغوی کما انرژي چې دا کومه توانایي چې دا په ځوانانو کې چې هغه هغوی په ښه طریقه باندې د خپل معاشرې د خپل ځان او د خپل معاشرې د پلو بهبود لپاره استعمال کړي.
روزنه اغستون کې یو پیغله مسرت چې د منګورې اوسیدونکو ده وایي چې سوات کې لومبۍ ترهګري بیا سیلابونو او اوس زلزلو یره تره خوره کړې ده. دغه روزنه کې دوی ډیر څه زده کړل.
مونږ جمهوریت نومو یا مونږ د پوهې نومو یا مونږ د جنگ د جګړې نومو داسې مونږ ډیر اورېدلو خو مونږ د هغې په باندې پوهېدو نه چې دا څه شی دی دا ولې راځي دا د څه وجه راځي د دې د حل کېدو سره غره نو دوی مونږ ته د هغې دونه پوهه وکړله چې مونږ ته د هغې د بچاو کېدو او یا مونږ د هغې د حل کېدو پوره پته ولګېده.
یو زلمی سلمان علی چې د ملکن سره تعلق لري وایي چې دوی په ټولنه کې د تنازعات حل کولو طریقې زده کړي او دغه روزنه به وړاندې نورو زلمو سره هم شریکوي.
دا مونږ په کور کې په عمل کې راوستي شو، دا مونږ په خپل گاوند کې په عمل کې راوستي شو، د خپل دوستانو سره هم په عمل کې راوستي شو. زنګ په باره کې سدا سي خبره راشي چې مولا جګړه جوړه یا دي سي نور سو خفګان مونږ له جوړه مونږ دلته زده کړي چې دا غې په باره کې به مونږ کم کم کسان را غواړو یا به مونږ په خپل مینس کې څنګه حل کوو.
په دا موقع د سواد زلمو ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال هم موجود وو. دوی ویل چې داسې حل زلې په سیمه کې د بدمنۍ ختمېدو او زلمي له مایوسۍ څخه راوستو کې لوی کردار لوبولی شي.
نن چې دا کومه غونډه وشوله په دې کې دوه داسې ټولنو ملګرتیا وکړله په مالی توګه باندې او د هغو د ذهني چې کم تربیت ته هغه وکړو چې د کمی په وجه باندې په معاشري کې سوکالي چې کم ده هغه راتلی شي. نو په دغه کې یو ټولنه چې دا زمونږ نه نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی د انوویټیو یوت فورم نوم هم
د روزنې په ختمېدو د ملکن ډیویژن بیلابیلو سیمو څخه راغلي ډیر شونه زیات پیغلو او ځوانانو ته سندونه ورکړل شول. دغه تنان به وروسته خپلو سیمو کې پیغلو او ځوانانو ته دغه روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دنکو میا عبدل غفران په کال 2010 کال کې په غلنې ځانمرګ برید کې ورل شوی وو او ټبر یې وای چې د خاوند د مرګ یو کال وړاندې ځوان زوی هم د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د مزدورۍ په حال کې وژل شوی وو. نه وای چې دا وخت یې ماشومان لوریګانی میا منډی بازار ګنداو ته کورنۍ ډوډۍ خرڅ لپاره وړي او خپل هم کورنۍ خپل هم مزدوري کوي خو دغه یتیمانی جونې چې دی په خپل سرمانی مزدوري هم کوي او دوی لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. د دغه کورنۍ نور حال به د شانواز ترګزی پر رپورت کې واورو.
دا محمد جنسیمی عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنې ځانمرګ برید کې وژل شوی و. د ټبر وای چې د خاوند د مرنه یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی و. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانی په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي.
بل درک
د میا عبدالغفران
درې زامن او شپږ لورګانې دي. تبرې وایي چې د عمر زوی یې هم دوه بچې دي، نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ تر څنګ هغه پخپله هم مزدوري کوي. د خاوند او د ځوان زوی په مرګ ډېره غمجنه ده او وایي
ډوډۍ ته ناسته یم په جړا شم، د وخت یو خرما کوچی ته ناسته یم، دا خو مې ټول عمر خفګان دی، دا خو رانه نه لري کېږي. په سړي دوه کسه سړي یو اپ دی په کور رانه شي، د ستاو مې سړي نه و چې دا به څوک سړی من کراچی څو کسه او بیا دا نه ناسته به ومن.
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعه کې سبق وایي، روزانه د ډوډو شکور په سر کړي او میا منډي بازار ته خرڅ لوړي.
مونږه د دې نه سکول ته راځو، بیا سکول نه راځو، بیا ډوډۍ ویسو، بیا به راځو. بیا بره
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا؟
مونږه شل یا ډوډۍ به شل لپاره ګاډو والا رنګ مخلي او دکاندارانو یا دکاندارانو ورکاو.
تاسو پلان یې اچي څنګه سره وګیره وا کنه ګیره نو
ګیره وا مونږ لپاره لې پلس ګنده مل راکاو شل کنه.
نو هغه ټیم کو تاسو به ډوډۍ نه لکنه
هغه ټیم کې چې هغه مرشو اوس ډوډۍ وو چې بیا نن جام دی خبر.
د میا عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند له ټولو لوی خواهش دا دی چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو دونکو زو یو وار بیا کابل ته. په کابل کې یولس افغان نابینا انجونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یو له هغو انجونو څخه ده چې غواړي په دې حالاتو کې هم جورنالیسټ جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې وو.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي، ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي، خو په دوی کې یو محصل شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصل لینا نومیږي. کله مخ هاغه تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته لدې چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړي او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریری ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا، د پلار نوم مې نسیم دی، شل کلنه یم. د 1393 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوی یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواریکښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیست شي او په رسنۍ کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
خلاص د جامعه ما از مردم میخوایشه دارم که املا اینا بینایم.
په ټولنه کې لنارینه څخه غواړو چې لنبنایانو او همدارنګ لټولو مالولینو سره مرسته وکړي او وینې زوروي. دوی د ټولنې دی وغړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو لمخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تفاهم نامې په تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس کې
د لوړ زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلومینو ته 14% ونډه ګټه اخلو. همدارنګه د تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوې دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډېر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څېر خواریکښ شته خو مسؤول ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
زه نغمه یمه، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.